دژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ملخو په هجوم خبرې کو په ورستي ورته کې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې د غلې د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي د ملخو د هجوم خبرداري ورکړه. د دې ادارې پر اساس په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندو، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو په البته په بیلابیلو سیمو کې ملخ لیدل شوی چې مخ په ډیرې دودي او تازه راپورونه شي چې هرات او غور ته هم ملخ ورغلی دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او استازی ریچارډ ترینچارډ وایي د افغانستان په دغو ولایتونو کې د مراکشي ملخو خپرېدا لوی اندېښنه ده، ځکه چې دا ډول ملخ د غلو دانو په شمول 150 ډوله نباتات خوري او له دې امله کروندګرو او ټولو افغانانو ته لوی مالي زیان پېښېدای شي. 40 کاله پخوا او بیا 40 کاله پخوا چې په افغانستان کې د ملخو سیلونه راغلي وو، د غنمو 25 سلنه حاصلې له منځه وړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازی وایي اټکل کیږي چې 6 کال به په دې هیواد کې د غنمو حاصل په تیرو 2 کلونو کې، بلکې تباندې 2 کلونو کې، شاید هم په 3 کلونو کې تر ټولو شوي، خو د ملخو هجوم له منځه وړي او ممکن د 6 کال په پای کې او راتلونکي کال په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت په حیرانوونکي ډول خراب کړي. مراکش ملخ په درسته نړۍ کې غلو او نورو نباتاتو ته تر ټولو زیات ضرر رسون کې ملخ ګڼل کیږي، او که 6 کال دا ملخ ډیر خپاره شي نو له 200,000 څخه تر 1,000,000 او 200,000 ټنه غنم لمنځه وړلی شي، چې دا د افغانستان د ټولي غلې د کالانی تولید څلورمه برخه ده. 6 کال د تیرو کلونو خلاف وچکالی ډیر نشته او شرایط د ملخو د ودې لپاره برابر دي، ځکه چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د ملخو د ودې لپاره مناسب ورشتونه وشول. په دې خبرونه کې د ملخو د خپرېدو په عواملو، د ملخو د خپرېدو یا هجوم پر تاوانونو او د مخنیوي پر لارو چارو لخپلو درنو متخصصو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنسي د نباتاتو د ساتنې څنګه استاد محمد رئیس مخلص، همدارس پوهنمل غنیدات سعیدی چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنسي د نبات شکورنې څنګه استاد دی. دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. پوهنمل صاحب سعیدی، ملخ د نورو حشرو په شان هر ځای وي، لیکن شاید ډیرو لپاره دا سوال وي چې ولې دا حشره په یو ور دومره ډیریږي چې سیلونه ورڅخه جوړیږي او بیا په هر فصل باندې حمله کوي.
لارسن مخ کې سلامونه او نیکې لري ازادي راډیو ټول کارکونکو او د هیزم سپیشل اوف او شرکت دی له تا کې جوړه پروژه ملخ وځي خبره ده چې حشرات او د ارتفترا فادر او د ارکتیدیا فکورنی پر اړه لري. زیاتره وخت موږ د ملخ خصوصا د مراکشي ملخ په اړه چې موږ څه وایو، اکثره وخت د دې هجوم یا پرانی حالت کوم دي، اکثره وخت د طبيعي عوامل دي، بعض وخت ورشتنو د کابل څخه کیږي، بعض وخت د غذایی مواد د کمښت چې د دې لپاره کم دي واغ ته په دې ډول باندې استدګي نشي کولی. نو یو دم اقلیمي شرایط تغییر کوي، واضح خبره ده. کوم وخت اقلیمي شرایط تغییر وکړي د هغه سره سم دي هجوم وړي پرې وسیمه باندې، خصوصا هغه ځایونه ته چې دې لپاره غذایي مواد موجود.
ډېر مننه سلامت اوسه پوهنمل غنیداد سعید. استاد مخلص، څنګه پوهیدای شو چې ملخ زیاتی شي؟ ملخ مخکې په مخکنی سوال کې مې موضوع ته اشاره وکړه چې ملخ هر چیرته شته، هر ځای وي، یو دانه مانه ملخ وي، لیکن څنګه به پوهیږو چې ملخ ډیریږي او ممکن فصلونه تباه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ازادي راډیو تخنیکی ټیم او سعیدی صاحب زموږ ملما ورسره ستاسو ټول اوریدونکو ته نیکی هیله سلامونه وړاندې کوم. دا یو ډیر ښه پوښتنه ده، څنګه پوهیږو چې ملخان راتلی شي؟ پر روان کال کې زموږ لپاره د یو مصیبت په توګه منځ ته راځي. کله چې محیطي شرایط د دې لپاره مناسب وي، په هغو ځایونو کې چې د بحر له سطح نه له 400 تر 300 متر پورې ارتفاع ولري، تپزار ځمکې وي، واړه خوړونه یا کندشتون ولري او لاند سرلای ولري، په هغه مناطقو کې چې د ورښت کچه له 300 تر 500 ملي متر پورې وي په دغه ساحو کې راتلی شي. څو وخت کله چې د ورښت کچه د پسرلي په موسم کې تر 100 ملي متر پورې وي دا د دوی لپاره مناسب شرایط دي چې مراکشي ملخ براوځي. کله چې د ورښت کچه له دې نه کمه وه بیا شاید د دوی لپاره منفي اثر ولري، او یا له دې نه زیاته وه بیا ځینې طبیعي دښمنان د دوی لپاره رشد و نمو کوي، د دوی هګۍ له منځه وړي، بیا دا ملخان د آفت په شکل باندې منځته نشي راتلی.
بله صاحب، ښاغلی محمد رئیس مخلص صاحب، فصلونو ته د ملخو تاوان څومره وي؟ یعنی په همیشه دوی ډېر تاوان پېښوي که په ځینو مواردو کې؟
دا د سی پیریوډیک شکل دا د سی کېدای شي سکل د وبای شکل وی کال تل دینه کم وی، مګر متاسفانه کومګا سکل په خښ شکل هم کنټرول کړلی شو، کچېره د دوی 2% بیا هم ژوندۍ پاتې شي، هغه چاونه صورت ونی شي د کال لپاره بیا د یو اپت په شکل من نشترات لشي. لټول نباتي محصولات یا نباتات څخه دا تغذیه کوي. مخکې ما ذکر کړ چې کله د پسرلي په موسم کې د دوی د نبات وخت کم وي، لاندې زر له منځه لاړ شي، له هغو ساحو څخه دوی د نورو ساحو په طرف باندې حرکت کوي تر څو خپل غذایي توکي لاسته راوړي او تولید یې نسل وکړي.
استاد مخلص، بیا هم بل پښتنه مل تاسو څخه کوم، هغه دا ده چې څنګه کولای شو چې مخه ونیسو د ملخو؟
د بخر سره د ملخانو مخه نیول که زه د شلک په مجموع کې په وغه کېږم، ملخ کله راتلی شي، د ملخ لپاره درې شیان ډېر مهم فکتورونه دي: د ځنګلونو قطع کول، له څړځایونو نه نامناسبه ګټه اخیستنه، او درېم چې تر ټولو مهم فکتور ده او بدبختانه موږ افغانستان ورسره مخ یو، هغه جنگي عوامل دي، د جنگونو شتون ده. دغه درې شیان د دې لپاره زمينه مساعدي تر څو مراکشي ملخ یا د ورته نور ملخان په یو منطقه کې رامنځته شي، چې موږ د دې بیلګې په افغانستان کې هم لیدلې دي، او په 1990 کلونو کې چې کله تاجکستان له داخلي مخالفشرو سره یا جنگونو سره مخ و، هلته عمده لامل همدا ګڼل شوی و.
بله استاد، د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم او د پوهنسي د نبات شورنې څنګه امیر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی په دې ورستیو کې مشته وویل چې مخکې تر دې چې ملخ د هګیو اچول پیل کړي، دوا باید پرې وپاشل شي. د همدارز ویل د ملخانو د مخنیوي لپاره باید په ژمي او پسرلي کې مزکه یوی شي، یعنی کله چې مزکه 14-15 سانتی متره ژوره چپه شي، د ملخانو هګۍ یا ریچه تر خاورو لاندې کیشي. او د ویل چې بل موثره طریقې د تومه استعمال دی، یعنی لکه لومه چې ورته شودل کیشي، یعنی یو شی په شی باندې دوا چول کیشي په خوراک باندې چې دوی وخوري او مرشي. په دې اړه ستاسو مخلص صاحب تبصره سره دا طریقه څنګه ده؟ په دې شکل سره تر څه حده پوری ملخ له منځه ځي؟
بالکل، په دې وختونو کې د ملخانو د کنټرول لپاره بغیر کیمیاوي توکو کارونې څخه بله طریقه په اصطلاح دومره مومې ده یا کوم کوم کې نه واقع کیږي. دا ټول هغه شیان چې تا ذکر کړ د همدغه په واسطه موږ د ملخان کنټرولو، خو موږ کله کولای شو چې یو دشت صحرا چې هغه په سلاو په زرهاو هکتار وي هغه موږ قلبه کړلی شو، په هغه ساحو کې چې هغه مزرعي وي هلته نباتات کرل کیږي موږ له یې کولو استفاده کوو. په دوهم اړخ کې چې د کیمیاوي توکو کارونه د تومو په اصطلاح کارونه ده، هغه د دوی لپاره په کومولو کې مونږ د واقع کیږي او دا طریقې د مروجې چې وسپټول نړۍ کې کارول کیږي.
بله سب قدر منو اوریدون کو تاسی لآزادی راژیو در جوان رنگونه پروگرام اوری پا دی پروگرام که در ملخو پا اره خبری کو در چه ملخ فصلونو در تمر زیان اروی دی ملخو دی زیان در کمولو لپاروایت سوشی او چدول پا مجموع که پری نشرو چه ملخ دمرا وده وکلی چه شمیر دمرا زیاد شی چه فصلونو تا تاوان واروی لالندی خبرتی او رست در سرایو
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زموږ ته د خبرونه ملمانه دي د پکتیا په هنتون د کرنې په هنسي د نباتاتو د ساتنې څنګ استاد محمد رئیس مخلص همدارس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي د ملي په هنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد په هنمل غنیدات سعیدی. نور اوریدونکو ته بلش روسته وخت ورکو وس به ورشو خپل بل ملمته په هنمل غنیدات سعیدی صاحب ته. سعیدی صاحب درته وایي چې ملخ پر فصلونو سربیره ونو میوادار ونو ته هم تاوان اړوي او کنه؟
بله، ملخ اصلا فربه نباتات ملخانو ده پا مجموع که مرتیس وایو پا مجموع که غلوادانو تا پا زیاد اندازه بنزیان عروی نه یواج ده که با غلوادانو تا بلکه وشپیش تا وشوتلو تا ولودیا تا یعنی دلوگیمی نباتات که مرتیس ورتا وایو پا بچم پا کشک شامل دی و دیت زیان عروی نه یواج ده که با دیت زیان عروی بلکه وایل میوالرون که ونی او بیمیوی ونو سم فزیات چې معنا باندې ځان وټړولې چې خصوصا په هغه موسمونو کې کوم وخت شي د دې نفوس یا جمعیت و تریانی حالت ورسیږي.
بله، او سعیدی صاحب د ملخو د مخنیوي لپاره لکه څنګه چې د موچانو لپاره دوا شته کیمیاوي دوا وشته د ملخو لپاره یا د ماشو لپاره شته د ملخو لپاره هم داسې دوا وشته؟
بله، و د ټول څخه مؤثره مبارزه د ملخونو په مجموع کې د ټول ملخونو لپاره شاتری کا چې کوم د کرنیز میتودونه دي یا کرنیز لارې چارې دي چې هغه پر وخت باندې په کرونده کې په مزرعه کې ترسره کړي. کچېری کرنیز لارې چارو نتیجه ورنه کړل، البته مثبت نتیجه حتمی ورکوي. نو بیا دا هغه څه
لدین منظور چې دا کې او څه واضح کې کرنیز میتودونه لارو چارو نه منظور څه دی؟
بله، د کرنیز څخه د مخکې د دې څخه چې موږ سیسې کوم فصلي نباتات چې د دې تر همدې لاندې په زیات پیمانه باندې راځي د دې د هګیو له منځه وړل خصوصا د مني او پسرلي په موسم کې د یوې کولو په واسطه باندې او همدارنګه د دسک ډول مالي چې مې دي یا په اصطلاح باندې یوې د دا په واسطه باندې لوټې مې د وو خاګې مې تر څو د دې هګۍ تر خاګو لاندې سي او د پدې په واسطه باندې په جات کې معنا باندې دی لمیند څخه وړل کیږي او قلبه باید یا یو چې کوم د تقریبا د 2.5 سانتیمتر په جوړوالي باندې باید خاله واړول شي چې دا د مؤثر لارو چارو څخه ورته ویل شي چې د مؤثر لارو چارو څخه ولاړ دی او همدارنګه مشکل دې څخه چې دی حقيقي په فعالیت باندې یعنی په تطبیق کولو باندې شروع کې باید د پسلی څخه مخکې د دې هغه تطبیق کیږي یعنی چې وي د غوښته نوزادونه من سره دي هغه باید تر خاورو لاندې شي او په دوبي کې باید موږ کې شالې پېښودل شي تر څو پرې چې د ملخانو د هغې لپاره ځایونه مساعد نه وي او همدارنګه هرځه واشه چې موږ څه ورته وایي یعنی هغه نباتات چې هغه خود سره راشنه کیږي په کروندو کې د هغو د منځه وړل چې دغه د دې لپاره بهترین د هغې لپاره چې د دوبي موسم کم دی هغه د هغې په شکل باندې تیروي او د دې لپاره بهترین پټنځایونه دي د دوغ له منځه وړل په کرنیز عملیو کې شاملېدلی.
بله استاد، بله پوښتنه په همدې ارتباط لرم، هغه دا ده چې په څه ډول ځایونو کې هغه اچوي؟
خصوصا تر هرزه وشو لاندې تر لوټو لاندې، تر تبرو لاندې، تر اضافو لاندې چاته په کروندو کې پاتې جامو کې پلسا یا سپیشن په کروندې د وایو چې دا باید په کرونده کې تطبیق او عملي شي. نو که دغه عملي شي چې تېره بریده پیل به د ملخانو مخنیوی شوی وي، نو دغه ځایونه د دې د پټنځایونو یا د دې د اوسېدلو لپاره غوره او ښه ځایونه دي.
او آیا هغه په سترګو لیدل کېدی شي او که نه؟
بله، هغه تقریبا د وروجو دانو ته وخت ملخان مختلف ډولونه لري. د ځینو هغه چې هغه تقریبا ډېر کوچنی وي، خو د ځینو ملخانو هغه چې هغه په سترګو باندې تقریبا لکه د وروجو د دانو په شکل باندې او په سترګو باندې لیدل کېږي. تقریبا د شپږ څخه نیولې تر اووه ملي متره په اندازه باندې په ځینو ملخان دی چې هغه موږ د سرایي ملخان ورته وایي. البته مراکشي ملخ نه دي، دا غواګې په دونې اندازه باندې وي.
او دا هم که ووایاست چې کوم ډول یې ډېر مضر دی د ملخو؟
په مجموع کې ملخان په مختلفو هیوادونو کې فرق کوي، چاته دې توافق کړی وي. موږ تیس وایو چې ملخان په هر ځای کې د دې لپاره کوربه نه باید جهاز پلان په کوم ځای کې وي، او ملخ هلته ورته واضح خبره ده چې په کوم ځای کې د دې لپاره کوربه نه باید وي، نو هلته دې زیات پیدا کېږي. نو هر ملخ لپاره چې کوربه نه باید وي په هغه سیمه کې دی موجود دی او په زیات اندازه باندې جام ورته اړولی شي.
او په افغانستان کې کوم ډول ملخ ډېر دي؟
په مجموع کې که د لسو د ملخان موږ یوالې ووایو، په مجموع کې په دې مختلف نوي لري، خو څلور نوي په دنیا په سطحه باندې زیات مشهورې دي. د هغو ته جملې پښې یوې د ملخان دي د چمنزار په نامه باندې موږ تیس یادوو چې په شنو برخو کې یا په اصطلاح باندې په چمنونو وو په دا ځایونو کې په زیاته اندازه باندې پیدا کېږي. بل د سرایي ملخان دي، او سرایمه نه وه چې کومه ده هغه مراکشي ملخ دي، او صدرمه نه وه چې کوم د ایټالوي ملخانو په نامه باندې یادېږي. چې دغه هر ملخ د ځان ته ځانګړتیا لري او په مختلفو محیطونو کې ژوند کوي، خو له ټولو څخه په زیاته پیمانه باندې چې جان اړوي زموږ تیس په کروندو ته هغه یې مراکشي ملخان.
بله، ډېره زیاته مننه استاد مخلص. د ټولو حشرو مرغانو په برخه کې هم داسې یو نظر شته چې ټولې هم مضر نه دي، او تر یوه حده پورې چې محدود دي ګټه هم په ځینو مواردو کې لري. مثلا یوه مشهوره قصه د مرغیو ده چې وایي یو وخت چین مرغۍ له منځه وړې وې، په هماغه کال د غنمو حاصل ډېر زیات کم و. یعنی مرغۍ که دانه خوري غنم خوري، په عین حال کې ګټه هم رسوي د القا او په دې برخه کې تاسو بهتره پوهیږئ. آیا ملخ په برخه کې هم دغه شی صدق کوي؟ ملخ هم لږ په لږ اندازه څه ګټه لري او که نه؟
بله سروان صاحب، دا ټول موجودات چې الله پیدا کړي دي انسان د ګټې لپاره دي، که هغه ظاهرا ځینې وخت زموږ لپاره نقصان دي هم وي. ملخ چې کله د آفت په شکل نه وي لپاره جدي ستونزه نه ده، او د هغې د مخنیوي لپاره باید کار هم ونه کړو، ځکه دا په محیط کې بې ځایه مداخله د انسانانو ده چې دغه آفتونه رامنځته کېږي، که هغه د ملخانو دي یا نور ستونزې دي چې رامنځته کېږي په نباتاتو کې. نو په همدې خاطر باندې زه که لږ د مخکېني سوال ته لږ تشریح لږ تشریح کړم، په افغانستان کې مراکشي ملخان ډېر زیات دي او جدي ستونزه رامنځته کوي. ایټالوي ملخان کالیب ټامس ایټالیکس په نامه دي، سیادي دي، هغه هم شاید ځینې وخت وي، مګر له دوه سره تفاوت په دې کې دی چې هغه په لوړو ارتفاعاتو کې لکه دما چې مخکې یادولې وکړه چې له 499 تر 300 مترو پورې ارتفاع وي، دا د مراکشي ملخانو لپاره مناسبه ده. په نورې دنیا کې لکه استاد محترم چې ذکر کړ، مختلف ملخان دي، صحرایي ملخان دي، سکسکوسیډکا گریګاریا ده، لکه موږ په 2013 کال کې ډېره ښه تاریخچه لرو چې د سعودي عربستان له هېواد نه شروع وکړه تر افریقا، یوګنډا، کینیا پورې ورسېدل، او داسې د ایران ته بهر کراس کرا ورسېدل، بیا پاکستان، بلوچستان صوبې ته داخل شول، تر دې حده پورې چې د هندوستان، راجستان او تر ګجرات پورې د صحرایي ملخانو هغه ستونزه ورسېده. خو یوګوی رسېدلي هېوادونو له نسبتا زموږ ته یوګوی د باره کې ټولنې لري، دا کار کوي، مخکې اختاریه وړاندې کوي، د خانان په دې باندې پوهوي. موږ بیا دا شیان بدبختانه نه لرو چې له ستونزو سره مخ یو.
موږ نن سبا خو موبایل هر څوک لري، مثلا داسې فکر به وکړو چې ملخ راغلل غلام خان بندر ته، تاسو د خوست له خوا به یاد کو نو پخپل خوست کې په متون کې په دغه سیمو کې خلکو ته خبر ورکول شي چې ملخ را روان دي تاسو چاره وکي
بالکل هغه ورکول شي خبرداري مګر کچیر مخ کې مونږ د دې لپاره چې د هغوی په حالت کې وي دی هغوی هغه زینه کې چاګیا چې ولې لمنځي صدا آسان تمامېږي د دوی راتګ زینه میخانیکی طریقې شته چې دغه په کارولو سره کولای شو مونږ دا کم کولای شو تر یو حد پورې لکه د دوی سمت معلومول چې په کوم تر منډ روان دي کچیر په هغه منطقه کې حکومت دا یو دستي جمعي کار ته اړتیا لري چې بزګر حکومت نړیوالې ټولنې کومکونکې ادارې او خپل د خلک بلی کې همکار واقعي شي تر څو یو تونل په اصطلاح یو لختای ونیو د دوی لپاره وکړي هغه ملخان چې هغه بلو حالت نه وي رسیدلی هغه الوتل نشي کولای هغه په دغه لختوي کې لویږي بیا په میخانیکي ډول باندې خلک دا کولای شي چې مړی کې په لرګوي باندې وي په خاخونو باندې وي او خاورې په ورواړې په اصطلاح مړی کې ولرګې په سیرې په وزغلې را وزغلې نو په دې خاطر باندې مختلفه طریقې دي چې کولای شي د مرانسته کېدو په وخت کې لږه نه بعد دا طریقې وکاري.
بله سم ډېر زیات مننه. همدغه خبره ما هم خوشحال چې پوه شم چې آیا خلک اشر وکي چې د مخکې ویل چې غلام خان تر اغلی د خوست خلک خبر شي نو د اشر په وسیله کولای شي چې مخې ونیسي او کې ونیسي. نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې د لرګیو په وسیله او د نورو وسایلو په وسیله کېدای شي چې ملخ خلک لمنځه یوسي که سل فیصد نه وینو یو ډېره برخه لمنځه وړلی شي. تاسو د خبرو معنا ده او دغه طریقه به اوس رواج می په افغانستان کې کسانګه
بالکل لزکه ملخ یوازې نه مستونزه وسمه درته کې دلدا د موږ د نکونو د اجدادو له وختونو نه چې موږ انسان پیدا شوی د حشره موږ سره شتون لري. په شمالي ولایتونو کې څنګه تاجکستان او ازبکستان او د ترکمنستان سره سرحد لري هلته دا څنګه جدي وي مګر په 2000 کې د خوست او د پکتیا د لکه د زازویو طرف ته دا ملخان راغلی و چې غالبا ځکه مراکشي ملخ تر کوم بغلان پورې رسیدلی چې دی خواته طبي منابع موانع شتون لري نشه راوکتي
هندوکش مخنیسی. بله ماله هندوکش مخنیسی. بله
موږ هیندو چې مخانیسي او د پاکستان له طرفه چې راغلي و اکثره دغه صحرایي ملخان دي چې په 2019 شل کې موږ د دې شاهدان یو چې د پاکستان ډیر زپلې او تر 2 میلیارد د پاکستان ته تاوان ورسو 15% د اروپا بایو کې لوړوالی د دې ملخان له منځرانې تاسو یو هغه سرویس په دې باره کې شوې دي. نو د خوست او د پکتیا طرفه موږ په 2000 شاوخوا کې د شهیدان یوزین وخت په ځینو ولسوالیو کې لیدل شوی و.
بله سم ډېر زیات مننه کورودن قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نبات ساتنې څنګ استاد محمد رئیس مخلص هم درس د افغانستان د کرنیزو علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم پوهنځي استاد پوهنمل غنیداد سعیدی زموږ ملمانه دی او په دې خبرونه کې د ملخو پر ستونزو خبرې کوو. پوهنمل سعیدی که څم تاسو مخکې د هوا برخه ته یو څه اشاره وکړه چې په ژمی او یا پسرلی کې دوی اگې اچوي او څه باید وشي لیکن څه ډول اقليمي شرایط د ملخو دی ودی لپاره ډیر مناسب دي. بله سعیدی صاحب ټلیفون قطع شو دی. خیر مخلص صاحب ته بار شو. استاد مخلص ستاسو په نظر څه ډول اقليمي شرایط د ملخو دی ودی لپاره مناسب دي؟
لکه مخکې چې ما ذکر کړو چې هغه مناطق چې لاند سرلای ولري یعنی د نباتات عمر کې کوچنی وي ارتفاع ته له 390 تر 300 متر پورې د بحر له سطحې نه وي.
دا خو جغرافیایي شرایط شو یعنی د اقلیم یو کال مش ډیر بارانونه لرو یو کال کم لرو یو کال ډیر واوري لرو یو کال کم لرو
د زمینی په موسم کې کچې درجه حرارت کم وي او لګي سره د باران کچه کمي بیا د دوی لپاره چې هغه په خاور کې چولي د روش زمينه مسايديږي تر څو د وافت په شکل منرمه تلسي.
بله سب ډیر زیات مننه کور ودان سیدی صاحب جنوبی ولایتونو لکه جنوب غربی ولایتونو به وایم چې شاید نورم دقیق شي لکه کندهار او هلمند او روزګان په دغه ولایتونو کې نسبت شمالي ولایتونو ته یا جنوب ختیځو ولایتونو ته ملخ کم دي امداسي ده او کم داسي وی دلیل څه ده
سروان صاحب دې سدي چې په مجموع کې ملخان په هغه مناطقو کې کله چې کلنۍ اورښت تقریبا 500 ډول باندې د څلور څخه تر 12 ملي متر پورې کلنۍ اورښت وي نو د دې نه پوس په دغه مناطقو کې ډیریږي او عموما د په وچو سیمو کې نسبت لاسیمو ته چې کلنۍ اورښت زیات وي پراکټیو کې زیات راځنو په دا طبيعي ده طبيعي ده په طبيعي ډول باندې دی او دا چې موږ راځنو په دې کې دا کم نه دي چې یو مخمز دې وایو چې په جنوبي ولایت کې د دې نفوس یا د دې ځمکې یا د دې ځغانې حالت به هیڅ تم کم په دې کې مشه ځکه په څو کې نو موږ کې راځو او کدان چې راځي په دا مخکې مراله څو کې نو موږ ول چې په جنوبي ولایتونو کې په انتقال کې معنا باندې مختلف
نباتات پیژام وره. بله سب ډیر زیات مننه استاد مخلص مخکی استاد سعیدی اشاره وکړه چې په څه شکل سره د ملخ او هاګی لمنځه یوسو د یوی یا قلبی یادونه وکړه خصوصا په هغه ځایونه کې چې ملخ هاګی اچوي هغه ځایونه هم یاد کړل چې کوم ځایونه دي اې دی هاګی لپاره هم له کیمیاوي درملو استفاده کولای شو
دا ډیر مشکل وي ځکه دوی چې هغه چې هغه پزما کې په داخل کې تقریبا تر 300 سانتي متر لاندې هغه وي دا هغه چې نو په دغه خاطر مې کوم د واګان چې موږ کاروو د هغه باندې هغه ډیره کم ده مستقیما په هغه ته رسیدګی نشي کولای ځینې تګوي د حکومتونو شته چې هغه د دوی له هغه نه استفاده کولای شي لکه بندلایټ په نامه او حشره بل د چاغه دوی له هغوینه په استلای استفاده کولای شي واغه تخریبوي د واغان مستقیمن په دې باندې هغه ځنه شي کولای دي هغه په وخت کې
بل
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساته اوریدل شي د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ډیر زیات مننه استاد سعیدی بل کوم داسې حشره ده چې د ملخ په شان زیات زیان اړوي فصلونو ته
چابوار صاحب و بخشی دا د استاد د غت ما یو څه شی مزیان ترالی دا د ملخان اړوند په مجموع کې مشت سیس ویل ستاسو د دې د ژوند د دوران اړوند چې د دې د ژوند دوران چې کوم دي یان ان کمپلیټ متمرکز یعنی نا مکمل استعدادات لري د ساس پر سره زم یعنی اوله کې د ورسته نیم کې په استلا باندې یا مچک مشت سیس مرتوی په مشت سیس په استلا باندې او ورسته اذر دي یا بالغ مرحله ده نو کیمیکل څه وخت مستی دي یعنی شربژن کې متکه مقصد دا څه وخت مستی دي په دا ورڅخه څنګه بوله د حقیقت مرحله کې په دې استفاده نه ترڅخه کولې پاتې د مچک مرحله سو یا د نیم سندیم مرحله سو او د اجرت مرحله چې کومه ده په خاص ډول باندې د اجرت مرحله کې تجارت کمنه باندې مستی دي د کیمیکل د انسیکټسایډونه یعنی سایډونه څخه مستی دي استفاده کوي لکه په نن سره یو اټایم کار کې یو ایران کې ځانګړان د کارت او شارت چرال له منځ دی چې د دره ملخان خصوصا د مرکشي ملخان کوم ول دی مشکله دې چې چې کرنې زمادي هرڅه ستیک یا عملی کې دې ټول د تیارو په واسطه باندې او د سروندګورو په واسطه باندې د ملخان له منځ څخه یو بل چې و اندازې بیا تقریبا په شمال کې دی یا په پاکستان کې دی د ایران هم دې ولاره د سیل په شکل باندې نو دا پایګه مرحله کې موږ څه څه د کیمیاوي مواد په واسطه باندې کنټرول وایو خو د هغه په مرحله کې کنټرول یو څه مشکل نه بلکې ناممکن دی
بل سم ډېر زیات مننه کور ودان
بل سپیس سوال سپیس سوال نه یواز دا چې ملخان دي په دغه شکل باندې ځانګړي هدف سره چدلې سي راکړې سي، بلکې پروانه چې موږ څه ورته وایو او کمپلیان چې موږ څه ورته وایو، یعنی په دې چې دا باندې څه څه باید یو پوسټ او بل بشر فلای، یعنی چې یو موږ څه شفره کوم ورته وایو او بل څه پروانه ورته وایو، یعنی دا یو نو چې کوم څه شفره د شپې د خاص په خپل فعالیتونه ستاسو د سوي، یعنی فعالیتونه په دې معنا باندې دا خپل قربان آباد ترڅو چې یو واغو ته ځان رسوي او بل څه کوم بشر فلای دی چې هغه رنګ او زدونه لدی او هغه د ورځ د خاص په فعالیت کې خپل قربان آباد کوم چې واغو ته ځان رسوي، خصوصا د لاروا په مراده کې نو نو هم اشاره داسته لکه د ملخان په شکل باندې، د پربانو په شکل باندې او د شفرکان په شکل باندې چې ځانې حالات هم د ستل سي او په جمهوریت ډول باندې پرې وکړوند باندې پرې وکړوند باندې وجوم وکړل.
بله، اما دا به مې یو سوالی خو تر دې مخکې چې یو اوردونکو لرو سوال به مشاهده دا وی چې شپارک او پروانه چې تاسو یادوي دا هم د ملخ غوندې زیاتی شي، خو اول اوردونکو مهرباني کوئ آزادی رادیو
سروان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری صاحب، مهرباني کوئ.
تشکر ډیر شه موضوع جار مسم خبره دا شه چې دا د ملخ دا د شه خزنده ده کله چې دوی سراجیر شي دا موږ ولیدل پنځه کاله مخکې جوزجان ته راغلی وو او دا سریپول تم راغلی وو، پاریاب تم راغلی وو او بیا د شهید سردار محمد داود خان په وخت کې زما دا شه ډیر سم په یاد دی چې جوزجان او سریپول پاریاب ته راغلی وو، بیا د خلکو دا د اشر په شکل ورکړه په هغه وخت کې دولت یو اقدام وکړ په پنامه د ماموري ملخ ورته ویل یو رقم دواوی هم راوړې پر وې پاشلې او بل خلکو اشر وکړ په هغه وخت کې خلک متحد او اتفاق درلودي وحدت درلودي. خدای دې وکړي اول خو دې نو سر هم سرکل په سریپول کې لیدل شوی دي تر اوسه خلک جوزجان ته نه دی راغلي، خو دا سریپول جوزجان چې دی موږ اکثره وخت د ملخانو پارسه کې یا د کشف پارسه کې یا د مورو پارسه کې دا سریپول پاریاب څخه موږ مشکل پیدا کوو، د مخه الته راځي بیا دلته راځي، نو په هغه وخت کې خلکو وعدت په مابین کې درلودي دغه اراکینو د نظام هم جهان ته پیشنهاد کړی وو، دا خدمت جهان مر سره کړی وو، دا هغه وخت چې دغه یو نو دواګان راوړي پر پاشلې د دوی پر اګي باندې او بل هغه توپان د دوی سیل چې وو هغه د اشر په شکل کنده ورته وکندلې د لرګو په واسطه خلګو ورکړه. نو خدای دې اول خو نه راولي او کراشي تاسو چې دا ریواج تر اوسه پاتې او دا بل خبره ده ده ملخ چې دې سروان صاحب دا څلور شان ته ډیر نو سکي یو دا نری واشه چې څنګه جوزجان وو وچکالی زپلې ولایت څاسکاله وچکالی ده کوچانه هم زپلې بسګری هم زپلې دا پالیزو ته هم نخسکی پالیزونه هم خوري او بل دا درخت هم خوري میوه هم خوري او بل دا کوچنی کوچنی واسه هم خوري غنم هم خوري او دا بل خبره ده 2800 کاله مخکې چې د موسی علی السلام وختو چې ظلم د فرعونانو او خپل او څه ورشه دی خدای تعالی په دا نو توپانو کې یو توپان د ملخو پر نازل کړ.
بله صاحب مننه قاری صاحب سلامت اوسه، مننه کور ودان اوس په بیرته ورشو ملمنو ته په لوردون کینه لرو. ښه سیدی صاحب مخکنه پښتنه می ودی قاری صاحب په خبرو کې خو کومه پښتنه نه و خو بیا هم که څه تبصره پی لري ورزیاتوي څه پی ستاسو خوښه زما پښتنه دا و چې شپارک او پروانه چې تاسو یادونه وکړه دا هم د ملخ په شان دومره زیاتیږي چې فستونه یو مختبا کی.
بله سروان صاحب بازارو درې کال کې د ایران د دغه فشار کې د مشهد د شهر څخه د سوریانی حالت شروع شو چې بل اخره ترکستان پرې دام ورسېدی. نو نه یوازې دا چې پروانې ولې چې تاسو په پښتو په باغونو پر سړکان باندې حتی چې یو وخت دا چې ولې چې په شمال کې دغه د ملخان سفرم دی بل و دا کتل سی په ان شکل باندې سوجانی حالت ورسید او بل د خارج صاحب د پښتني اړوند چې د نوې مواد نور مخکوت تکلیف پاده شول بل و چې د کیمیکل څخه کې نوې مواد ته یعنی اشرب وزن کې تاسو خموشتي ته دا وری کوله یعنی ملتین دي خموشتي کوله چې تقریبا یو 33% کې دا مواد تکلیف پاده وو
او بل دا جنون دي تقریبا یو اول تخنی ولې سیاله سیاله کړه ما په وسه دا وو دغه مله خان په وړاندې باندې او تاکستان دي تقریبا دا توچا کړه ما دا کوله چې نوړي مله خان سره مو اشاره درکاله د فاروق صورت کې سروان صاحب یو خبره ده ډیره مهمه ده موږ به شته چې د ازادي د رادیو له لاسه څخه دا کوم د ګور څه ورسو او شپږ ګرام دي دا کیمیکل چې کوم وخت موږ چې دا وړي ورسو په دې باندې موږ کوم د ګور څه په پنځه کې پات پات انا په وایو موږ د کروند ګور څه کې پر انده شي باندې دا موږ له دې څخه دې لارې چې باید هغه څه په دا وخت اخیری آپشن موږ باید دا وي چې نو لري چارو دا افات په وړاندې باندې په مجموع کې دا افات په وړاندې باندې مثبت نتیجه ورنکله اخیری آپشن او اخیری کار پر موږ دا وي چې بیا به کیمیکل څه موږ څه استفاده کوو دا کار چې دا زهر دی زهر باید موشتیس په محیط کې ونه شندو د انسانانو د چا لپاره د حیواناتو د چا لپاره په مجموع کې د محیط کې لپاره ډېرې ناوړې پایلې لري ځکه موږ کروندګرو ته اکثره وخت سپارښتنه نه کوو نور دا ریچارې دي چې هغه احتیم دي یعنې احتیم موشتیس باید موشتی دی او اقتصادي دا ریچارې سپارښتل او اته پرې شاملې دي باید هغه څه استفاده وشي که چیرې هغو نتیجه ورنکړه حتما نتیجه ورکوي زموږ اصلي کار زیات دی موږ د دې اقتصادي خسارار رسیدلی بیا موږ کروندګر ته وایو چې اوس تاسو کولای شئ چې د کیمیکل څخه یا د حشره وژونکو څخه یا د پیسټایډونو څخه استفاده وکړي هغه په هغه صورت کې چې باید و نور حیواناتو لپاره د انسانانو لپاره واغه ځای ته باید داخل شي چې د هر څه څخه مهم څه مستدی تر څو چې موږ هغه د انسانانو د صحت لپاره کو د خپل ژوند د پایښت او د بقا لپاره کو دا په ځات کې دا هغه څه موږ د لوپ په بازارونو کې خرڅو دي د دې څه چې پیغو نو دې دا په مجموع کې دا ایرانیان دي دا ودا زهر وای موږ څه چې دا شروژن په نامه باندې دي شیندې په دغه جنبي اواري څو دې ته په نسبت نه نه پوښتنه کوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
ډیره زیاته مننه استاد مخلص یو اوریدونکو مو فکر کوم سردار علي لیکلي دی وای ملخان لکر څخه ورسته یعنی د فصل د پخیدلو په وخت کې پیدا کیږي او کمخ کې پیدا کیږي او د مخنیوي لپاره حلاره صدقه سم په حلارو باندې خبري وشوي خو د دې پیدا کیدو په اړه که یو څنور توضیح ورکړي مننه
بله دا پسرلین را شروع کیږي مثلا تا یو نبات کرلې وي د پسرلی په وخت کې د پانی رازرغونیږي کاغه غلجات یا میولرن کې ونی وي چار شه د مخ خرج لازم لري تغذیه کوي نو په دغه خاطر باندې دوی د داسې نباتاتو په تطب تلاش کوي چې هغه په اصطلاح رطوبت ولري د دوی لپاره غذایی مواد تکافو پوره کړل شي نو په دغه خاطر باندې شین نبات د دې ډیره ترجیح ورکې چې د تغذیه وکړي لکه مخکې چې استاد محترم تاسو ذکر وکړ تر یو نیم سال پورې نو د نباتاتو ته حمله لاندې راولي نو کله چې د یو نبات ختمېږي د بل په تلاش کې کیږي څنګه تر بل نبات لږه تغذیه شروع کوي او د کیمیاوي کنټرول په برخه کې بالکل دا زهر دی په دې باندې باندې مونږه ډیره اتکاونو کوو ولی بدبختانه ضرورت ده بل ستون دا ده چې مونږ په هغه قسم وسایل نه لرو چې لکه نور نړۍ کې تشته دي که مونږ حشره وژون کې انسیکسایډ په دې باندې کارو هغه نباتات چې دغه ارتفاع لوړوي دغه په سر باندې په اسلام الله خان ناشت وي هغه ته مونږ د لاسي سپریر یا د ماشین په واسطه باندې دوانه سور شیندلای دا یو اجتماعي په اصطلاح نو ستونزه هم ده یوازې نباتات
استاد لږ څه یو اوریدونکو مو چې وای مصرف کیږي د ته به نوبت ورکو تاسو ته به بیرته درشو تاسو په خپل خبري بشپړی کی مهرباني کوئ ازادي رادیو
الو سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
سلامونه استاد سلامونه استاد محمود اوریدونکو
سلامونه کوم شرنه غو نه مهرباني کوئ مهرباني
اسمه سروان صاحب ما سوال دا غاده چې دا څنګه دې دا بارانونه هم دې موږ دې ځای مو سم تاسو به تاسو موږ د انارو باغونو ټول څه غړو کې د مندان یو ونې مثلا د چې دا پانو کې چې شو څه غړ پیدا دا به څه لږی
شه
دا د نوم ته یو توضیحات راځي
که څه هم دا موضوع نه ده استاد په سیمه کې خو به ملخ نیوي پیدا شي
نه نه موږ خو هغه څه دغه زهات خبره دغه لپاره ما وکړه دا نه سوال نه کوم څه موږ دا مشکل پیدا شو دی
سید مننه یو بل اوریدونکو هم لرو دی واتس اپ له طریقه دوی ته به مرشو تاسو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم محمد الله کیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم اول سلام تاسو ته ستاسو من منو ته ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم
ګور دی ودان
زموږ مشکل هم دغه د ملخان په اړه باندې کوم موضوع د خرڅ پر برابر باندې راخسته ده مشکل مو دغه د کلمر باندې کړو هغه چې ما سره شنی سي الته نازک تیغه ولې دی په د بیخ کې وخوري نو ډیر تر په تکلیف وکړ چې دوای پر باشي دوای بم ډیر کمزور دي خو نتیجه نه ورکی نور ملخان باندې راسي هغه مړ کی یا نور پراسي تر اوسه پر مړ دغه ځای نه پیدا کړی چې دغه ملخان دفاع وکړو
تاسو زموږ ته ملمنو خبري واوریدئ چې څه باید وکړي څه باید ونه کړي د ملخو د مخنیوي لپاره
تر اوسه پورې ما رادیو نه وتا کیپ کړی بښنه غواړم
بل خبره له تاسو څخه یو بل پوښتنه تاسو فصلونو ته ملخ ګنشمیر راځي یعنی سیلونه هجومي وي او که یو نیم ملخ وي او هغه خرابوي
یا سیلونه و داسې وجم نه دی خو داسې یو نیم ملخی ګوره کله وځم باندې کړل درې مېسه یعنی اویا پیسه د پاتې د 10 پیسه د خامخه د ملخ ځان منی کړی نو کله چې بیا داسې نور کشتونه هم لکه پالیز موږ وکړو د دغه جوړنګان د دوانې چې دوبلګاسي اوله بس دغه هم ضرر وره سوالای سي هم زیاتې خرابې کړې پر دانه ځکه چې باندې ډیر تاثیر کوي
تاسو بیا څه کوي ور سره د مخنیوي لپاره څه شي کار اخلي
خیر خلک ستاسو موږ خو څه دوا ویم پر پاشو او بیا تر هغه وخت پرې د تیغ چې دی خو ملخ لاندې پمځک کی ضرر نه چور سوال دی چې کله شینسي لږ چې غټی تر هغه وخت پرې و د خاور ورته توې و چې مثال دی تر هغه وخت پرې ضرر ورونه رسی خاور ورته توې و چې کله بیا ډبس بیا د تاثیر نس پر کولای چې هغه بیا د
نه نه منظور مې دا و چې د ملخ خو د مخنیوي لپاره څه کوي مثلا مخ په دې خبرونه کې یادونه وشو چې خلک ورته اشار کوي او په لرګو واشني یا یو کاندې ته برابرې وي په کاندې کې خاورې پی اچوي په دې شکل له منځوري تاسو څه کوي
دونه ملخان است چې دلته څوک وشړی په لرګو وي دونه ډیر ملخان است خو لږ کم دي ملخان پر دې ځکه باندې ملخان چې دلته کم دي هغه ملخان چې دی هغه ډیر ملخان اخ بهخي د سپیشلو سیلو یا دونه ملخان است دلته
او بله سید ډیر مننه سلامات اوسه تبن چې داسې دانه مانوي دی خو نو بیا چاره ډیر آسان نه ده ور به شو برته ملمنو ته و بخشي مخلص صاحب تاسو خبري کولې میر ادامه ورکه او دی اوریدونکو په خبروم کې تفسیر لري
لکه مخکې چې ما ذکر کړ دا یوازې په اصطلاح مستقیما اغیزه په نبات باندې کوي لدی سرسره دا یو ټولنیز مسله هم ده مثلا په هین کې چې کله په 2000 2020 کې دا مشکل راغی دی ادرګندی دی میدان هوایی د سیول ایویشن یا د هوانوردی وزارت پرته بخیده اختیار ورکړي تیارې باید ډیر په دقت سره کوو شتون ولري ملخان باید کینه نه ول شي ځکه دا د تیارو د سقوط لامل کیږي بل د مخنیوي په برخه کې ځینې نورې طریقې هم په نور نړۍ کې خلک کاروي چې هغه مثلا د ځینو شیانو سوځول لکه زاړه ټیرونه خو دا د چاپیریال لپاره ښه نه دي ځینې وسایل چې هغه شور او زوږ جوړولی شي هغه تنګي او خوځي دا هغه شیان دي چې د دوی په کمولو کې په اصطلاح مزرعه باندې د حملې په کمولو کې کومه کومه کې واخی کیږي
بله سه ډیره زیاته مننه او یو بل پښتنه وبله تاسو څخه وکړو تاسو دې الوتکو یادونه وکړه چې کېدې شي سیل الوتک سره ټکر شي والوتک بوخورسي آیا د سیم تر اوسه شوې دي چې ملخو په انسان باندې حمله کړې وي ځکه چې کله شپیر زرګونو زرګونو تر رسیږي ک یو ځای یو انسان یو دوی الوتک کینی خطر ورته لري او کینلري
په مستقیم ډول انسان لپاره داسې خطر نه لري چې هغه لکه نور حشرې چې انسان چیچلی شي پرسولی شي دا رقم ته ضرر نه شي رسوي، مګر د ازیاتو د ازیار سبب ګرځي یو قسم ته آواز د لوټل په وخت کې د بالغ حشرې په خاص ډول مذکر حشرې نران یو قسم ته آواز لزان خبرې چې دا د انسانانو لپاره مزاحم کوونکی وخت کیږي نشي کولای په استراحت او په هغه څه چې په نور وخت کولای شي د باندې کین یا استراحت وکړلی شي، نور داسې د ضرر مستقیما کوم تاثیرات تر اوسه پر نه دي لیدل شوي.
بله ډېر مننه، سلامت اوسې استاد سیدی. مخکې ما ویل چې په دې جنوب لویدیځو ولایتونو کې ملخ ډېر نشته، خو تر دې مخکې چې دا خبره بشپړه کم یو او وريدور کې لرو، تاسو اول خبري وکړئ. مهرباني مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو سره علیکم او ټول اوریدونکو ته د بغلان شریف الله خبرې کوم.
مهرباني کوئ شریف الله صاحب.
دلته په بغلان کې خو کم پسونه چې د ملخانو د وجه مثلا خرابیږي، دغه فصلونو والا او ته دغه دیقانانو ته د حکومت د خوانه کومه لومړی مرسته یا د دوایانو په نگاه سره یا نورو غنمو یا اقتصادي یا مالی مرسته کومک نه کیږي. دا خو د حکومتونو وظیفه ده چې د دیقانانو سره مرسته وکړي په داسې طبیعي افاتو کې. نو دولت په ټولو برخو کې فعلا
شریف الله صاحب درته وایي چې فعلا ستاسو په ولایت کې ملخ شته، یعنی هجوم وړی ده په فصلونو کنه؟
د بغلان سمنګان په لار کې چې کم فصلونه دي په دغه کې د قانونو موږ ته دوستان او کم اقارب چې دي دغلته دغه ورکړی دی چې دغه ساحو کې دغه مسیر چې دی دغلته ملخان راوتلی دی او په فصلونو او په کمو بڼونه چې دي په دغو زیانمن کړي دي. نو د دولت د خوانه هیڅ مرسته نه کیږي. دیقانان په همدغه یو کال کې یو یا دوه فصله لري او دا خراب شي نو بس د دوی وضعیت ډېر خرابیږي. د دولت څخه مو دا هیله ده چې دیقانانو سره مرستې وکړي او کومکونه وکړي.
درست
دغه کمی پیسې چې راځي دغه د قانونو تم توجه وکړي نو خبرې.
ډېره مننه شریف الله صاحب چې ټلیفون مو وکړو. نو ور به بیرته میلمنو ته سیدی صاحب، مخکې مو د جنوب لویدیځې حوزې یادونه وکړه چې هغه په هغو سیمو کې چې کله ملخ کم دی، لیکن زموږ د بل اوریدونکي چې له نوزاد څخه د هلمند ټلیفون کړی و، دوی بیا شکایت درلود چې وایي په نوزاد کې د دوی فصلونه خصوصا اندوانې او بینډۍ د ملخو لوري وهل کیشي او ځای کیشي. دا تر څه حده پوری دی، یعنی دوی کومه چاره لري؟ یادونه وکړه چې په هغه اندازه نه وي چې سیلونه یې هجوم وي چې دوی له منځه یوسي، کومه بل لاره شته؟ خو تر دې مخکې بیا هم یو اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ. خیر او بله، د سیدی صاحب ټلیفون قطع شوی و اصلا. نو سیدی صاحب زما پښتنه مو اوریده دي، اوریدونکي پښتنه و پخات کې
دا ورې د زما چې څنګه تاسو شوی
او بل څه زه اوس پوښم. ما دا ویل چې اوریدون کې مو هلمند له نوزاد څخه ټلیفون کړی و، دی ویل چې د دوی کاروندو ته ملخ په ډیر اندازې نه ورځي خو کم دی او د دوی شل ډیر فیصد فصلونه ضایع کیږي د ملخ په وسیله. دوی ته څه مشوره ورکوي؟
سر وان صاحب که چیری کرنیز عملیه چی مخی ما وویده او چیزیکی لارچار تخدی استفاده وی که مؤثره او غره لارچاری که چیری اغا نتیجه نورکیوی دی مخی تدیز کلیوی او هر کال دا ملخان دی و کروندو تا فضیات دیمانه باندی زیان رسیوی خسره و ترسیوی نجازی که وله دی که دا کلمکل چی مخی ما وویده انتکی سیدونه دا غوز خی استفاده وی که چاغه بیا فتوا دا ور باندې دی کولې چې استفاده او تفاوت کې یو د ټولنې په شکل باندې دی، یعنی ظاهري ټولنې دی چې د کاروندو یا د باغونو په مختلفو ځایونو کې وپیژندو او بل د وفاشي د مستقیمه پر هغه باندې د وفاشي کوو او بل اخره د دې د لمندستو لپاره یې کیږي.
بله د دې دوا په برخه کې مخکیم تاسو دواړو استادانو اشاره وکړه چې اول باید ته ترجیح ورنکړل شي، اول نورو لارو ته پام وشي، ورسته په دوم قدم کې ځکه چې زهر دی او زهر تبن چې پر بوټي باندې شیندي هغه هم سناڅه اغیزمن کیشي. په دې برخه کې فکر نه کوي چې کاروانګرو ته پکار دی چې د کرنې له مامورینو څخه سره مشوره وکړي، د یوغې په مشوره دوا مقدار معلوم کړي چې څومره دوا څومره ساحه ته ورکي. د سیاوردل کیږي چې وای ځینې کاروانګر باغونو ته تر اندازې زیاته اندازه چې باید دوا وي ترغه زیاته دوا وشیندي، یا ځینې دوا وی له اوبو سره ترکیبیږي هغه ترکیب یې سم نه وي، دا بیا حتی وای د سرطانونو سبب کیږي. په دې اړه څه وایست؟
بله دقیق خانم داس دي سروان صاحب لکتی شوو یل ګوري دغه دوايي چې مرسیس وایو په خاص دوز باندې دا که شخص خبر هغه چې زراعت ریاست یا متخصص چې کوم څوک دی په هغه ولایت کې د دې کلی او کور شرط نشدې وي هغه ته ورته مشوره ورسره وکړي بهترین او غوړه لار همداده او همدغه طریقه کوم تاسو نه وایو چې مرسته کوونکی خپل سره ټوله بنوایي ځینې دغه کارونه کوي، نه د زراعت ریاست سره په تماس کېږي، نه د زراعت پوهنځي سره او نه د کرنې د پوهنځي سره په تماس کېږي. بلاخره په خپل ورته د باغ په بازار کې چې کوم دوا وي ټوله بنوایي ځینې زموږ د څه دي شاکم شخص چې خپل د دوا کوي دغه مستقی خاص نه دي، نو دا څه دوز ورتوایي چې بلاخره دغه کوو چې د دوا د څه وخت مو څه دوايي. البته دوايي څه ورتوایي د ظاهري دفاع ده دا زه چې څه وخت مو ځل سي د ټول یادونه ورڅخه دا قضيات چې بل اخره ټول حشرات مستس وایو چې په محیط کې دغه لمن ډول یاته د انسانانو د حیوانات او د محیط لپاره ځان دی شاتي او کچېری کم چې بل اخره هغه افات کم دي په انسان ملخان دي هغه د دې پوران باندې مقاومت کوي پراتون چې کاڅ چې دې جواب شي بل اخره هغه وجود دغه دوا په مقابل مقاومت کې د کړي دي په اساس چې د لمن د نوړه لیکي او کچېری زیات په شو په مې سیمه وای چې ټول اشارات مې وای هغه ټول موجود نه دي مکتد اشارات څه هغه مشته چې کبندو د پاره ډیر اړین دي مخکې استاد یا دا وړي وکړه چې د یالو چې څنڅور مشته ورته وایو چې اندې ویوج باندې افات وای تا باندې ویوج باندې موجود وبخشي افات نه ویوج باندې موجود په وای تا باندې دبل باندې موجود کنټرول عبارت دی چې کنټرول څه ده په دا وخت کې دا د لوجیکل کنټرول مشکو وو د مکتد اشارات هم د مین تخصلي وي د اشرف د افات د څو چاندم ځاتي نو شاو غره لارې دادې کروندګر هر وخت د وافشي کې مخکې د دې خیم شي بلم د سروان صاحب مهم دي او خپل فاکټ چې وخت یې ونیل سم چې دی یوازې د سمپل کې د افات په اصطلاح باندې کنه پات چې خسره یا ځم تاوش دی د سمپل د رموسیکي په څیر یو وری وری چې هغه یو وګړي چې دغه هم د افات دی خپل شي د مخ چې او د ځن کې او وای له چې موږ باندې د څه کېږي د لاندې زمکې د ست سره په دا باندې یا شنه په اسلام باندې انار دی وای له چې دا څه غړ مواد پر بلګونو باندې اعلان ذکر کول ورته دا ټول مختلف افات نو شاو غره دار دار چې کروندګر ته وخت دا یو شی ویني په کروندګر کې باید سمپل کې د افات سمپل او کتنبات سمپل دا یو څه زراعت پونځي پرې یا د استاد پرې په اسلام باندې زراعت د اقتصاد پرور وي دغه به شلارې د لخره هغه چې کوم لار وته شول دغه متاجر په دین د سره کې تدیر اندازې پر په دغه سره مرسته.
بله سب ډیر زیات مننه کور ودان شیرین اغا ته به مو وای چې پراتونکو خبرونه کې باید د انارو په ناروغي باندې یا آفاتونو باندې خبري وکړو. له دوړو درنو ملمنو په هنمل غنیدات سعیدی او محمد رئیس مخلص څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. Oh,
مکتبوت اجازه نه کی کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو بشد د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوت
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
زمارن زورا لزگیر ویو دی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان شم یا چی را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم یا چی را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم پریم شی زمادا سرد سویر و بابتارا ਸਵੇਰ ਬਾਪ ਤਾਰਾ ਮਨ ਦੁਆ ਪ੍ਰੀ ਨਦੀ ਚਿਉਰਕ ਬਸ਼ਮਾ ਫਲਾ।